درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باورلیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. له ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي دي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي سږ کال تر اوسه تر شپږ لکه ډېر افغانان بې ځایه شوي دي. په هلمند کې د بوس تصدی له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړی کې دغه کنجاله د پوسته کې ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي هغه 275 افغاني پورې تاسو ته کم درکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي افغانستان کې 2 لک کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. په امریکا کې افغان پناه غوښتونکو ته د شکرانې ورځې په مناسبت حلال خواړه ورکړل شول. شاوخوا 2600 عراقیان چې د بیلاروس پر سرحد راګیر پاتې وو بیرته عراق ته ورسېدل. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سخت جمعي را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي شپه او ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لک کسانو ته د ژمي پر مهال مرستې ورسوي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته د ښار د وضعیت په اړه وویل.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له 80% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي چې افغانستان کې 3 میلیونه او 4 لک کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 1 نوي کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي. د کابل امنیه قمانداني پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په کابل او ولسوالیو کې نیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. دبليو ای دبليو ټلویزیون له راپور سره سم د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د دریو رستورانتونو په مرسته شپېتو کورنیو ته افغاني، سومالیایي او د منځني ختیځ خواړه ورکړل شول. په امریکا کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې ویلي د دې کار هدف په افغانانو کې چې تازه امریکا ته رسیدلي د تانکس ګیبینګ یا د شکرانې په نوم د امریکا د دودیز جشن لمنځلو ته زمينه برابرول دي. په دغو کډوالو کې د افغانستان پلسګونو وګړي هم شامل دي چې د اگست په نیمایي کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته امریکا ته تللې دي. د رسنوي له راپورونو سره سم شاوخوا 600 عراقیان چې د 2 اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه سول. تېره اونۍ هم په لومړي الوتنه کې په سلګونو عراقیان چې اکثر یې کوردان وو له بیلاروس څخه خپل هیواد ته ستانه سوي وو. په زرګونو پناه غوښتونکو د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکېچ پر مهال په سړه هوا کې د بیلاروس او پولنډ پر پوله اړولې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف ویلي د عراق هوایي شرکت په دوه الوتکو کې د دوی 1400 وګړي په خپل خوښه له مینځ څخه عراق ته ستانه سول. تر رسنیو راپورونه وایي دواړه الوتکې نن د عراق د کردستان کورواکي سیمې په پلازمینه اربیل کې کښته سوې. اروپایي کمیسون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. د دې کمیسون مشر اورزلا وان وادرلن نن جمعه ویل چې دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوه. میرمن وان درلن په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې اجرایه څنګه به له غړو هیوادونو سره په نږدې همغږۍ سره له جنوبي افریقا سره د تګ راتګ پر محدودیت بحث وکړي. د اروپایي ټولنې څو غړو هیوادونو لکه ایټالیا، جرمني او اتریش له جنوبي افریقا پر الوتنو تازه محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساينس پوهان وویل چې د کورونا وایرس یو نوې بڼه کشف کړې چې ډېره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه مقطعي خبريال په پلازمینه منسکي ونیول سو. د اندري کوزنیچک میرمنې دا خبره تایید کړې ده. دا تحول داسې وخت راځي چې د الکساندر لوکاشنکو د رژیم لخوا پر خپلواکو رسنیو فشارونه زیات سي دي. د کوزنیچک میرمنې الیسیا راک ازادي راډیو ته ویلي چې خواندې پرون بایسکل چلولو ته ووت چې په ملکی جامو کې څلورو کسانو له ځان سره روان کړ. د هغې په خبره دغو څلورو کسانو خپل هویت نه دی ښولې خو دغه خبريال کور تلاشی کړی دی. په بیلاروس کې اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې الکساندر لوکاشنکو د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړ. خو لویدیځ او د هغه سیاسي مخالفان وایي په هغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. او ژغورندوی ډلې د بیل روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه یو تن ژوندی ایستلی دی. پرون سهار په دغه کان کې چې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان مړه شول. دا ظاهرا تر یوې لسیزې زیات موده کې د سایبریا په یوه کان کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. له کان څخه دغه کس چې مخکې ګمان کېده مړ به وي نن ژوندی وایستل سو. د کیمیروو سیمی شروال سرګی تیویلیف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي ژغورل سویتن بستر سوی دی. په کان کې د چاودنې پر مهال 255 کسان حاضر و چې په چاودنې کې د مړو شمیر 250 ګڼل سوی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسکونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. په دې موضوع په روانه خبرونه کې راپور لرو خو مخکې تر دې د طالبانو د ملګرو ملتو د استازي د څرګندونو په باب راپور لرو. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی سهیل شاهین وای تملری چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټي کې ورسره مرسته وکړي. شغله شاهین له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د دې موضوع نور جزئیات زما همکار درکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان لپاره د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سویل شاهین وایي که چیرې دته په دغه سازمان کې د افغانستان د استازیتوب اجازه وسی دا به د سیمه هیوادونو او نړیوالو لپاره د سولې او امن په ګټه وي. ښاغلی سهیل شاهین له تاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې دا اتهام لري چې روسیا او نور هیوادونه ورسره دوستانه اړیکې ولري او د دې په بنسټ غواړي چې همدغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د اعتبار په لیک ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. دا خبره کړې ده چې دا کار به د افغانستان او سیمې په ګټه وي، همدارنګه د روسیې په ګټه. وړاندې سهیل شاهین لټان البته تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه بهر ټولو افغان ډیپلوماټانو ته د دوی د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی، خو خبره یې په دې شرط چې د طالبانو حکومت ته کار وکړي. ښاغلی شاهین لټاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې افغان ډیپلوماټان د قواعدو سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي. ښاغلی شاهین داسې مهال د ملګرو ملتونو لپاره د استازولۍ پر اجازه ورکولو ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تسه ده. بلخوا د طالبانو د حکومت نور چارواکي په دې هدف دوهې ته تللي چې د امریکایي، اروپایي او نورو هیوادونو د استازو نظر او ملاتړ د دوی لپاره جذب کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ تر څنګ د اروپایي هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدو کتو کې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسي، په ځانګړې توګه د افغانستان د کنګل سویو پیسو په اړه. د ازادي راډیو ته وویل د دوه د توافقنامې په اړه کوم چې البته کوم ټکي چې پاتې دي د هغو مسایلو د التزام او هغه موارد چې تر اوسه نه دي عملي سوي د هغه په عمل کولو همدارنګه په سیاسي، اقتصادي او بشري مرستو په ځانګړې توګه د افغان ولس د کنګل سویو پیسو د خلاصون په اړه به خبرې وسي. او دوی وایي چې په دې مسایلو د دې مسایلو تر څنګ به د دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه هم بحث وسي. ښاغلی محمد نعیم وایي چې په دې خبرو کې به قطري چارواکي هم ګډون وکړي. البته تاروان صاحب دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم منلي، خو د کنګل سویو پیسو په اړه بیا څه نه دي ویلي چې آیا په دې به بحث وسي که نه. طالبانو داسې مهال نړیوالو سره د خبرو اترو بهیر او دوی ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه هیڅ کوم نړیوالو بنسټونو، سازمانونو او هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډېره مننه کور ودان. و مو ورېدل چې د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی وایي تمه لري چې روسیه د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې ورسره مرسته وکړي. که چېرته روسیه په دې برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي نو په دې توګه به د طالبانو ته لاره هواره شي چې د ملګرو ملتو څوکۍ خپله کړي. حاضردمه د دې لپاره چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني، د ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت د استازي په لاس کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې له رئیس کمین ګل سره ژغېدلې د هغه کور ته ورغلې خبرې سره ورو.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورای اخکاری چې د منتو پلورون کې غوته د منتو له څمڅې سره نه بلد دي، خای د ورځې په اوسط ډول ترسل یو نیم سل افغاني وګټي. خود زیاتیدون کې فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غني. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمین ګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمین ګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمین ګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمین ګل په ویر رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمین ګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړی په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
د وای نه واجدا بلکې ننګرهار چې د نګدي 1450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاری پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړي خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. تمنګول وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستي سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ تی نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 کاله 3 کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وی او موانع نه وی او سره مخصوم جنرال راغته کوم چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکي، خو به زموږ کار نه د تاسبیح اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید مقتول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی سي غیر شرعي وي اجازه د شریعت ته نه وي. افغانانو باید کوم سره موافق ذکر وي چې دا یو لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کې دور لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقه نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بېلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د بس وضعیت په اړه راپور مو واورېده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو 12 میاشتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې 6,500 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه سازمان په وینا دا کسان تر ډیره د جګړو له امله بې ځایه شوي او په ژمي کې لومړنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي ډیری داخلي بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي او له بې ځایه شویو سره د مرستو لړۍ لا هم روانه ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
عبدالله نومیږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د جګړو د زیاتېدو له امله له جوزجان څخه سرپل ته کډه سوی دی. نوموړی وایي زمی په نږدې کېدو دی او د مرستو هم کوم خبر نسته او د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
زموږ هیله دا ده چې یو څوک زموږ پوښتنه وکړي او مرسته وکړي، زموږ لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي، ځکه چې زموږ ماشومان په بد حالت کې دي.
یو بل بې ځایه سوي غلام الله وویل چې د جګړو له امله 2 میاشتې کېږي کندوز ولایت پریښی او له خپلې کورنۍ سره کابل ته بې ځایه سوی دی. هغه وایي چې په جګړو کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړي او اوس له یو بد حالت سره مخ دی. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم پی یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره د نومبر تر 21 په افغانستان کې 618,900 کسان بې ځایه سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د آی او ایم د سرپناه موقتی ټیم زمانی مرستو ته چمتو دی او دا مهال په فراه، نیمروز، بغلان او سرپل ولایتونو کې له بې ځایه سویو او نورو اړمنو کورنیو سره زمانی مرستې کوي. آی او ایم زیاته کړې چې د اګست میاشتې له 15 راهیسې 55,015 بې ځایه سویو کسانو مرستې ترلاسه کړي دي چې پکې د پخلنځي لوښي، کمپلې او لمریز څراغونه شامل دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د داخلي بې ځایه سویو په شمېر د زیاتېدو په حال کې و، خو د دوی له واکمنۍ سره نور د خلکو د بې ځایه کېدو خبر نشته. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سوي او له بې ځایه سویو او نورو اړمنو سره د مرستو لړۍ دا مهال دوام لري.
د اسلامي امارت د ازید حوادث وزارت للارې او همدارنګه د مهاجرینو وزارت للارې او همدارنګه د سری میاشتې للارې څخه دوی ته په شفاف او منظم ډول باندې پر وخت باندې د مرستو لړۍ جریان درلود. راتلونکي کوم پروګرامونه ستاسې د زیمې تر رسیدلو مخکې سې کومې ستونزې په دې لار کې پروتې دي او باید رسیدګي ورته وسي. اسلامي امارت به تر خپل توان پورې هڅه وکړي
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د اگست 15 وروسته 2019 کسانو د خوراکي توکو په ګډون لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي او 4,201 کسانو چې خپل اصلي سیمو ته ستنېدل د موټرو کرایې پیسې ترلاسه کړي او 5,301 نورو کسانو بیا خوراکي توکي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار شاوخوا 50 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په روان کال کې د وروستیو جګړو له امله خو 200,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په هغه وخت کې د همدې دفتر یو ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې بې ځایه سوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی هڅه کوي چې د سفر، خوراکي توکو او نغدو پیسو په ګډون د نورو مرستو په ورکولو سره بې ځایه سوي کسان خپل اصلي ځایونو ته ستانه کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو سره له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې سوي چې لا ملای نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د یو بشري ناورین خبرداري ورکړای دی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بوست سره مسؤلان وایي سش کال د بوست سره فابریکه به د 208 میلیون افغانۍ پارزش له بزګرو څخه تر 4000 ټنه پوری پونبه و پیری. هلمندی کاروانګر وایي کچيري حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد ښه سي او له بلې خوا به کاروانګرو ته حلال روزي په لاس ورشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ترمیاشتو زندروسته یو زل بیا په هلمند کې د بوست صدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی
او د سلاده چې واز زه خوشاله يم چې د ما لپاره
په هلمند کې د بوست صدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حفیظ ارشاد وای د بوست صدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مدا دشه مسلمانان د وطن خلق جستړي د ولس مشره وساسي تقریبا مش د غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چي دغه تر نو خلګو ډیر په نخ شته دي.
د بوست صدې دغه پاپریکا د جیر زره ټنه مالوچو د پروسس ورتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدی یا پاپریکا 200 شپته میلیون افغانی بودی جلری چې له بزګرانو څخه به تر څلور زره ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوست صدی پاپریکا 35 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنی پر مهال جوړه سوی. د پنبې د مالوچ ترڅنګ غوړی، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی د پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداری سره تړلې دي، چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
پنبه مې راوړي دي د لوی درو شان، موږ د نن خوشاله چې شروع سي، موږ په خوشاله دي، ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي، غوړي کې پندغه کنجاله ده، پوسته کې دي، د دې ډېر خلک استفاده کوي، موږ په ځان خوشاله یو چې دا چلاله سي.
ولا شش کال د پنبه نرخونه تر تیر کلو ښه دي، هغه په دې مورد ښه دي چې پخوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس زموږ چې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېر خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوي دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر ښه دي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیایي هیوادونو ته انتقالېدل، خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
له شپږ سوه زیات عراقي کډوال چې د پولنډ او بلاروس په پولو کې بند پاتې و بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د عراق چارواکو په وینا د دوی ډېرې کوردان دي چې له بلاروس څخه په مستقیمو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا مهال زرګونه پناه غوښتونکي د بلاروس په سړه هوا کې هڅه کوي چې ځانونه لویدیځې اروپا ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد شپږ سوه ولس وګړي په دوو مستقیمو الوتنو کې په خپل خوښې توګه له بلاروس عراق ته بیرته راګرځېدلي. ډېر هغه کسان چې بیرته عراق ته ستانه شوي کوردان دي چې د دې هیواد په شمال کې اوسیږي. دوی د هغه زرګونو پناه غوښتونکو په ډله کې وو چې په سړه هوا کې د بلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوله. دا عراق د سلمانیا سیمی یو وسیدونکو په همدې ډله کې وو.
خلک کزور پشي معنی او وی ک باسی اند کر دنګي د ول دوره
وکړه هغه چی وای د ډول ژغ لری خوش دی. زموش خلک اوس پشیمانه دي چې ولی حالت ولاړل، خپل یو غوشتل چې بیرته عراق ته ستنی شي. په بلاروس کې د هوا سوړوالی منفی 15 سانتی ګراد ته رسیدلی دی.
احمد حسین د عراق ته سنجار اوسیدونکو دی، هغه هم چې تازه راستون شوی وای
سخت شیبه هغه مهال وی چې بند پاتې سوي ماشومان وګوري. کله چې بندي پاتې سوي کورنۍ او وړ ماشومان د پولند او بلاروس پر پوله په ځنګلونو کې وګوري ډیره سخت ده. هغوی مرستې ته اړتیا لري، په ځنګلونو کې پاتې دي او بیړني کومک ته اړ دي.
تیره اونۍ د نومبر په 13 هم د عراق د هوایي شرکت وی الوتکې لږ تر لږه 431 عراقي پناه غوښتونکي له بلاروس څخه اربیل ته او بیا بغداد ته انتقال کړي وو. اروپایي ټولنې د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا تورن کړی چې له منځني ختیځ څخه الوتنو ته اجازه ورکوي چې کډوال ترې ګټه اخلي او هڅه کوي بلاروس ته تر رسیدو وروسته پولینډ، لیتویا او لیتوانیا ته ننوسي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د لوکاشنکا رژیم له دې چارې پر دې رژیم د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په بلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو او تری وروسته د اعتراض کوونکو له ځپلو وروسته اروپایي ټولنې په دې هیواد بندیزونه ولګول. بروکسل منسک تورن کړی چې په سرحدي سیمو کې د پناه غوښتونکو په وړاندې غیر انساني چلند ته لمن وهي. د ریپورټونو له مخې په دې سیمو کې د بشري ناورین له کبله په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 11 پناه غوښتونکي مړه شوي. په غبرګون کې پولینډ په خپلو پولو کې امنیتي تدابیر زیات کړي څو له بلاروس څخه د کډوالو د سیلاب د ورماتېدو مخه ونیسي او وراغوښتونکي پناه غوښتونکي بیرته له پولې اړوي. د بشري حقونو ډلو د پولینډ پر دې چلند سختې نیوکې کړي. اروپایي ټولنه دا مهال د بلاروس پر رژیم د پنځم دور بندیزونو پر لګولو کار کوي. اروپایي ټولنې له عراق او د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې څو له دې هیوادونو څخه وغواړي چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي او بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته د هغوی د ستنولو امکانات او لارې چارې ومومي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وی سخت ژمی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. آی او ایم وی چې هڅه کوي په افغانستان کې شاوخوا 2 لک کسانو ته ژمنې مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت وی په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 90 کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. د رسنیو راپورونه وایي شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولند په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستنسول. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساينس پوهان وویل چې د کورونا وایرس نوې بڼه یې کشف کړې چې تر پخوانیو هغو ډیره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو د بلاروسي څنګه مختهي خبريال په پلازمینه منسکي نیول سوي دی. د اندري کوزنيچک ميرمني دا خبر تایید کړی دی. او ژغورون کې دلی د روسي په سایبيريا کې لوي وکان څخه یو تن ژوندۍ راېستل دی. پرون سهار په دغه کان کې د 14 په نتیجه کې 250 کسان مرسول.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروگرام هم لرو. خو تر دې مخکې د افغانستان د بانکونو په باب یو راپور. یو شمېر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازار په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې له 4 تر 5 افغانۍ کمی ورکوي چې په وینا دا یو ډول اغلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې دی وینړیوالې ادارې کارکونکي هم دی او په ډالر ما شخلی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپل پیسې په افغاني او بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي. وای هر ځل یې چې له بانک نه پیسې استلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړای او د ډالرو تبادله ورته په افغانۍ د بازار د بای په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوی ده.
ڈالر په ځای ورته افغانۍ ورکی هغه کې سودی تبادله کې د نظر د بازار ته هلته د تبادله کې تفاوت راځي خلک پکې زیان کوي. یا دغه سه د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې $100 دی د هغه په ځای مایده نوټونه یا وړو نوټونه ورکی دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کیږي. دا بل زیان ده چې خپل مشتریانو ته دوی اړي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لای ولوري دوی له بانک د ټولو پیسو د استلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
اته بانکونه چې $100 په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي هغه 275 افغاني پورې تاسو ته کم درکې د باندې بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومګه دا وګور دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نشکل په بانکونو باندې اعتماد نه کړل دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي کچې ته داسې سلام د روانې ځکه بانک ستاسو پیسې ساتي ستاسو لپاره هغه مقدار پرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګېدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 20,000 افغانیو او یا هم د $200 د ایستلو اجازه درلوده چې دا اندازه څو موده مخکې د تنخوا اخیستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشارې چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. له دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلی چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیايي خدماتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدماتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت د سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لر اتګ خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر اتګ آرامي راغلي، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمېر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زاد الستار مدني جهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې ګوزي دي شهیدان شوی دي، دا غوې چې غم نه کړی او دا غوې خرچ او پراک ختم شوی دی.
سلام علیکم، جوړه په خیر سره شری دا د دې کار کوونکو ته ټول ته سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبان درواغ نه وای چې دغه گرانی اسمان ته وختل او دغه طالبان گرانی جوړه کړه د خپل عملونو سم کې نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانه وي. والسلام.
السلام علیکم، محمد خان مبارک د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په د پوځي اډو کې دي یا په نور ځایو کې دي، باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نن د شېما ځینې داسې چمنه کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دې سره نه شایي د پوځي وسایط سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دی په پوځي نه چې تاسو سره کم چلو کیږي او هغه کمپیوټران چې دی هغه د دې د زبط لپاره ډېر زیات مهم دی. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي کړي. مزما د ټول مجاهدینو سره اشاره ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ دی بعد دغه بیتل ما شان د ځان وو د هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شدی په موټر سایکل د چيلو پیسیان د لو دې به وګوله ډوډۍ نه درلود. نو دا اوس د فلای پاک په دې څخه ډیر ناراض چې دې وځا کارو تم دا تړلې د پجن صاحب کې دې د دوه سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې دغه مخکنی حکومت سپاتو سوي دي باید هر مجاهد اوسو کې کوشش وکړي چې دا شان خوندي کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ما پیغام دی و ذبی الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکې شو نو دی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد علاقه کې کپچاو کې واده لري تر زر مرمۍ وته څنګه مرمۍ درکې او زیاتې وو وشتره دا خود شهیدانو د وینو سره خیانت دی دا خو د ملت سره خیانت دی دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وای دا اشرف غنی پاته اشرف غنی د بلار خو نو کارخانه خو نه و دا خو د ملت په وینو راغلی دا ویل خیانت کې.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دی چې د بی بی سی رادیو ته خبر دل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ مختلف حکومت سره موږ حساب کتاب کو. آیا دا د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دی درګي مشران دی معز مشران دی د څلور څلور نکای ول کړی دی البته پنځم نه دروا کنه پنځم هم کول د دې څلورو نکاو روپی مہر په حساب کتاب ول دي نکي د څلورو شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د دې تجایز دی روا دي د اجتماع نو ویلې خړل مجاهدین ته روا دي حکومت ته روا دي او هغه د کی چې د طالبان په تسرب کې د شتونه سل سل دی په 1500 دی په ځکه دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خپلې پدری لکه په 15 لکه په 2 لکه آیا دا دې جائز دي د سرول حساب کې د خدای پاک سره دینه مخ مخکېږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مستجلاره دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې صدر اچي په دې چې د ما پیغام نشر کی د خدای لپاره د خدای تعالی په خاطر نه پیغام نشر کی و سلام.
السلام علیکم زه تن معلول دی علم ملت خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تم امید دی اول د خدای سګون د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر ورو په ورو ورسی زما سره د کوم خیریت د سټي یا کوم شي سره زما سره په تماس کې زه ډیر سخت سخت مشکلات او ستونزې سره مخامخ یم زما راته تم امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې زما دا غواز دیر جروال دی او دیر جروال ما پا حق لبانی دی خپل داری زورانی کیاو ما دا غا پیغام نینا شریع جنو دوی دی پا خپل اکتیف را پروی.
بلی سلام علیکم نندار و رد خویانه و رسال نکاس را پرتبات کنم ستاستا چکل مدو کار کنم که خپل نیک حیل و اترامات واندی کنم را هم رابطه پا امداد او مسایدت او کمک دیده و رسالی که چکم بازی دا غا کور خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکو په کې مرشي ویلي هغه ته توضیح کوي بل هغه څه چې مستحق دی هغه ته ورکی هغه قرآن او تمس کې چې قرآن ناس ور باندې کوي چې هغه تاسو مستحق دی او بل مطالبین ته کوم بس کې چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځي نه پوي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی او پادار هم د هلمند د ګریشو لسانی سره سره پیغام لیکره غلم عرض نه دارې دلته د کریشو لسوالی ته د مایبینو مرستې رالی د مایبینو حقوق هغه طالبان فقط خپلو مایبینو ته ورکړلې د جنګلي او خوشتیو مایبینو هغو ته ورکړلې ده نو که حکومتي مایبینو د پخواني حکومت که ملکي خلک وو هغو ته رتله نه ده ورکړې نو طالبانو د لوړپورو چارواکو سیمې دا هیله ده چې دا مشکل حل کړي او دا نور مایبینو ته خپل حق ورسېږي.
بله السلام علیکم. د میدان وردګ ولایت د چک دی ولسوالۍ د ګردنې مسجد د منطقې څخه مې درسره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه دا ده چې کومې مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب داسې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بېواسه وي او بېکاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شوګاته خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سختو
زلیل او رنگزر لشون چلوما ما دا زدی رادیو صدا غسیل او ارزور ده چپ چیجید تو اگر دیر سر از ما نریوال پوری ورسی از من سر پا جا حقی و ما کوکی از مرد مالول تو بی از مرد بول پر برابر غام بسر وخی مرد خدای پاری آن آلی آنی
یا علی خط رزین در محمد دیگنیون در دایت سخن سر پا تماس کیم موسیقی زمگو در شکری مخبول خراب